احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو قربه السلام علیکم په کندوز کې د شیو په جمعات کې 14 پلسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې
ماشمان مو تقریبا یو لسو اته کاله پورې ماشمان هم دي کو غټان مو ځوانان مو بسران سنگیری مو
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ له سرحدي سیمو یو شمېر خلک له داس رسم د پاکستاني پوځانو ډسو بي ځای کړي
مال نم خلاص شو د بزو نم خلاص شو لایق څو بیرک خره کنه شو
دا به هم واوري
د غزړ غونځي په تیر ټول کې 2,30,000 روپۍ کې ما
طالبان وایي چې د زلخوزو صادرات په 2 ورځو کې پیل شي د افغانستان د پاسپورټ ریاست له یوې ښځینه کارکوونکي سره شکېدلی یو
شمېر کم سوی ده او بعضې ستونزې نور هم لري
تر هر څه مخکې خبرونه له هیلې اسد څخه
سریمشه په سر کې د خبرونو سرټکی کندوز ولایت کې 14 غنو ملکی خلکو ته مرګ جوړ لړول دی د امریکا او پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان خبري کړی او د سولې نوبل جایزې ګټونکو سکه کال دوا خبري اعلان دي په کندوز کې سیمایز واکمن وای چې د غلطه پر یو جماعت نننی بریټ کې شپږ څلويخ کسان وژل شوی او یو 3 څلويخ تنه نور ټپین شوی دي دا 14 د کندوز خار سیداواد سیمه کې چې اکثریت استوګنې شیا افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال په لمونځکوونکو شوی ده په کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحاني رسنوي ته په یو استول شوي بیان کې ویلي چې د سیداواد جامع جماعت په نننۍ پیښه کې شپږ څلويخ تنه ملکیان وژل شوی او یو 3 څلويخ تنه نور ټپیان شوی دي روحاني وایي چې دا برید د یو انتحاري کس له خوا ترسره شوی دی تر اوسه پورې کومې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی منلې خو تر دې مخکې د یو شمېر هغه بریدونو مسؤلیت چې پکې د شیا مسلمانانو مذهبي او ټولنیز مراسم په نښه شوي وو د داعش وسلوالې ډلې منلې وو دا د اګست له 26 نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې 14 لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې یوه سیمه کې کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شیرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلې شیرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالات او دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی په اعلامیه کې ویل شوي چې اغلې شیرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د ادباو په ایستلو او هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره هڅې کړې دي د قریشي په حواله راغلي چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې درې تمه لري چې دا منو ټیکاو د راوستلو ترڅنګ د ټول افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي وینډ شرمن بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده مرمن شرمن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه له شاه محمود قریشي سره ولیدل تر څو د افغانستان راتلونکي او د متحده ایالاتو او پاکستان ترمن د مهم او اوږدمهاله اړیکو په اړه وغږیږي د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت وایي یو افغان چې د 2008 کال د سړی تښتونې له تورونو سره مخ اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی دی حاجي نجیب الله چې د سړی تښتونې د تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نجیب الله باندې نوې دعوه په افغانستان کې د طالبانو د قمندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو نو تورن بلل کیږي نجیب الله په دې تورن دي چې د امریکا د 3 عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه کې لاس لري د عدلی وزارت په تورن پاڼه کې دا ادعا هم شوې چې نجیب الله یا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یو امریکایي هلیکوپټر هدف ګرځولی او نسکوره کړی ده بهرنی خبرونه دا دي چې د روسیې د خپلواکي ورسپانې نو آیا گاستا لوی مدیر دیمیتری موراتوف او فلیپین ټبره امریکایي ژورنالیسته ماریا رسا د سکل نوبل سولې جایزې ګټونکي بلل شوي دي دا جایزه په فلیپین او روسیې کې د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کې د دوی د زړورتیا لپاره رسا او موراتوف ته ورکول کیږي د ناروې نوبل کمیټې رئیس بریټ ریس انډرسن نن په اوسلو کې په یو خبري کنفرانس کې وویل
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
د ناروې نوبل کمیټې پریکړه کړې چې د 2021 کال د نوبل د سولې جایزه ماریا رسا او دیمیتری ماراتوف ته ورکړي چې د بیان د ازادۍ د ساتلو لپاره یې هڅه کړې او دا د ډیموکراسۍ او تلپاتې سولې لپاره یو شرط دی. د نوبل د سولې جایزه تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته ورکول شوې وه. د ملګرو ملتونو دغه برخې دا جایزه د نړۍ د لوږې سره مبارزه کې د دوی د ښې ونډې له امله ترلاسه کړې وه. وروستی خبر دا چې باکو کې یوې محکمې نن د آذربایجان د خلکو د جبهې د مخالف ګوند یو فعال په 14 کاله بند محکوم کړ. نیام الدین احمدوف د ترهګریز تمویل په تور محکوم شوی دی، خو هغه او ملاتړو یې دا تورونه رد کړي دي. د احمدوف خپلوانو او همکارانو ته دا اجازه نه ده ورکول شوې چې د محکمې د حکم د اعلان پر مهال حضور ولري. د محکمې په وروستۍ پرېکړه کې احمدوف خپله بېګونۍ تکرار کړه او د هغه په وړاندې تورونه یې بیا سسول. د هغه وکیل وویل چې هغه به د محکمې د پریکړې پر وړاندې د استیناب غوښتنه وکړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام الف انتقاد کوونکی وایي چې په هیواد کې چارواکي اکثره د اپوزیسیون فعالین، ژورنالیستان، د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې فعالین له کوم دلیل پرته پر حکومت د نیوکو له امله بندیانوي، خو الف دا تورونه رد کړي دي.
هغه وخت چې مونږ خبر شو چې
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شئ. د کندوز په ښار کې د شیاو د جومات دننه نننۍ چاودنې په لسګونو کسان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې هڅه کوو چې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او په دې اړه له تاسو سره نور معلومات شریک کړو. دا پیشنن په جماعت کې دننه د سیدآباد په سیمه کې شوې ده او دا چاودنه د شیو په جماعت کې شوې ده. د پیشه قربانیان لکه څنګه چې خبرونه ترلاسه شوې دي تقریبا ټول شیعه دي. له دوی سره د کندوز په ښار کې مرستې هم شوې دي، ځینې کسان ورغلي دي، له هغوی سره د وینې مرسته کړې ده. په دې اړه به معلومات له خپل همکار اجمل ان څخه واخلو او بیا په د همدې پیشه په تړاو د زخمیانو سره د یو مرسته کوونکی څرګندونی هم له تاسو سره شریکو. ان سب تازه معلومات په دې برخه کې سړي
تازه معلومات خدای دی شیبر صاحب چې دی پیښې پاړه باندې لامغه شبینه چې شوی د متاسفانه شمیری دی تلفات او د پیښې د څرنګوالي پاړه باندې بیلابیل شمیری راتللی. ورستی معلومات چې موږ تر لاسه کړی دی هغه دی چې په کندوز کې د طالبانو د فرهنګي کمیسون مشر د ازادي راډیو ته ویلی، بلکې ډېر رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویلی دي چې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان په چاودنه کې وژل شوي دي او یو سلو درې څلوېښت کسان نور ټپیان دي. البته دا د ځایي واکمنو په وینا باندې شمېره ده. دا چاودنه اصلا د کندوز ښار لکه تاسو چې ویل د سیدآباد سیمه کې شوې ده. دغلته اکثریت استوګن دي سیمې چې دي شیا افغانان دي او په داسې وخت کې شوې ده چې خلک د جمعې لمانځه ته راټول شوي وو، یعنی په لمونځ کوونکو باندې شوې ده. د کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحانی رسنیو ته په دغه استولي پیغام کې چې د تلفاتو شمیره خودلې ده د چاودنې د څرنګوالي په اړه باندې ویلي چې دا چاودنه د یو انتحاري لخوا شوې ده. چې دای بل جزئیات دي په دې اړه باندې د چاودنې په اړه چې تر اوسه پورې موږ ته معلومات شته. تر دې مخکې د کندوز د عمومي شفاخانې یو چارواکي ازادي راډیو ته لیک تر لږه د 15 مړو ور وړل تایید کړی وو. په سیمه کې لکه تاسو چې وویل ځوانان هڅه کوي چې له ټپیانو سره د وینې په ورکړه کې، ځکه چې د پیښې ټپیان دومره زیات دي چې وینه ورته ورکړي. دمګړې د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې چې د شیا افغانانو ځینې غونډې، ځینې مذهبي مراسم یا ټولنیز مراسم په نښه شوي دي، په زیاتو مواردو کې د داعش وسلوالې ډلې د برید مسولیت منلی، خو د دې برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. یو بل شیم چې د یادونې وړ دی په دې کې هغه دا دی چې د اګست په شپږویشتمه چې په کابل هوایي ډګر کې کوم خونړی برید وشو چې تقریبا لسګونه کسان په کمړه او ټپیان شول، په هغه ګڼه ګوڼه کې وشو او د هغې مسولیت هم داعش اخیستی و. له هغې راوروسته دا دویمه لویه چاودنه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو سیمه کې کیږي او په دغه کچ درنه مرګ شو بلاړی.
البته د کابل په چاوزن کې 14 امریکایان هم وژل شوی او راپورونه ویل چې شاوخوا 1.5 کسان په دې کې وژل شوی دي. د کندوز پېښل کسانګ چې تاسو ویل طالبان وایي چې 45 کسان وژل شوی دي او 33 نور ټپیان شوی دي. ځینې رسنۍ وایي چې شای د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات شي. په دغه شار کې د حیات پونم د خیریه بنسټ مسول جهانزیب سالارزی وایي د دوی د بنسټ غړیو ټپیانو ته وینه ورکړې ده. شاغلی سالارزی د سترګو لیدلی حال هم راته بیانوي، خو لومړی به ترې واورو چې کله د دوی بنسټ ټپیانو ته د وینې ورکړه پیل کړه.
هغه وخت کې چې مونږ خبر شو چې انتحاري شوي زخمیان عزوي شفخانه ته راوړي، نو زه د حیات د خیریه بنسټ ټول غړي شفخانه ته راغلو. مونږ په فیسبوک کې اعلان وکړ، خپل یو ویډیو شیر کړه. نو زیات شمیر ملګري انډیوالان خوندزیان راغلي وو د وینې ورکړه. اوس مونږ عزوي شفخانه
تقریبا څومره کسانو ته ستاسو بنسټ وینه ورکړې ده؟
تقریبا 1.5 پاین ده چې حساب وکړي، او 40,000 چې 50,000 چې 50,000 چې مونږ حسابونه نه وځکه د به حساب نه نیول کېدو. او حاجل واقعاتو خاطر وینه ما غسل خپل مسره کومکو وینه ما غسل او زخمیانو ته مرکوله. تقریبا 1.5 پورې مونږ غړي راغلي وینه ورکړه.
څه اټکل کولی شي چې څومره کسان ټپیانو چې تاسو هغه ته وینه ورکوله؟
زخمیان خو زیات دي، تقریبا د حاجی شفخانه کې تر 1.5 پورې دومره زخمیان وو. اول سر کې به د روسا بیرونی سرحد ته انتقال کړو.
تاسو زخمیان له نږدې ولیدل؟
بالکل نږدې نه مې ولیدل، همدلته هم ورسره تر اخره پورې او بس مې.
د زخمیانو وضعیت څنګه درته ښکاري؟
ډېر داسې زخمیانو چې حالات یې ډېر خراب او اضطراري، او تر سلو کې 10% زخمیان هغه زخمیان چې روغ وو، وضعیت یې لږ ښه و. نور 90% زخمیان ټول مریضان ډېر عاجل مریضان.
طبیعي خبره ده چې چاودنه په جومات کې شوې ده، نو ټول زخمیان به نارینه وو که نه مېرمنې نجونې هم پکې شته؟
ټول نارینه وو. جومات کې شوې ده، جمعې لمانځه په مهال شوې وه، ټول زخمیان نارینه وو. بالکل
کشان هم پکې ساسو تر سرګو شول او کنه مشان و اکثر
مشمان هم تقریبا یو لکه و اته کاله پورې مشمان هم دي کې غټان مو ځوانان مو مثلا سنگري مو.
د حیات بنسټ له مسول جهان زیب سالارزی څخه په مننې په وی خبرتیا پسې د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د بيځای شو یو حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند له سفر یو نورو سیمو راکړه شوي کورنۍ شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې. د کډوالو په خبره چې د دوی د مرستو ویش کې توپیریز چلند کیږي. دغه کډوال د پاکستاني ځواکونو د توپچي او نورو وسلو د ډزو له امله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری سیمې اوسیدونکو شپې د کلن خان زمان چې له خپلې کورنۍ سره د یادې ولسوالۍ د ناوپاس په دولارې کې په سپیره میدان بې سرپناه پروت دی، وایي د پاکستان پوځ له شاوخوا یوې نیمې میاشتې د دوی پر کورونو او سیمه د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې دوی د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي.
سرپناه هم نشته دی، ورور او راکړي داشر پنځه ورځې وشوه دي. د توپونو نه بېخي مال نه هم خلاص شو، د بزو نه هم خلاص شو. هېڅ څه درک خرک هم نشته دی، او نه د اتن څه درک لګي. وسله نه رسنغ دېشته چې کیشې د ځان نه وژو وخت پې تېر کړو.
15 کلن ګل رحیم هم د پاکستاني ځواکونو د ډزو لامل له خپل کور راوتل او د مرستو غوښتنه کوي.
د توپونو راکړول شوی او موږ سره د مرستي وشي، موږ ایس خوراکي توګ او ارس سیستم محتاج، موږ سره د خامخا خوراکي توګ مرسته موشي، نور سرپناه شیم نشته دی. موږ سره باید ډیر زیات مرستي وشي.
د دوی په خبره چې د توپونو لویری یوازې سرونه سیوري تکړي او نور ترې چاربي او ډک کور نه پاتې دي. یاد کډوال دا وکوي چې مرستندوی ټولنې او طالب چارواکي هیڅ پوښتنه نه کوي، او همداراز کومې مرستې چې راځي هغه هم نور خلکو باندې ویشل کیږي. که څه هم چې په کونړ کې طالب چارواکي د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د یادو بریدونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ یې له یاده نه دي وتلي او پریکړه کړې چې دا ځل به یې خپله لیستونه جوړوي او مرستې به ورته رسوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
کم چې دغه د سرکانو ولسوالۍ مهاجرین دي، دغه شان نور چې کوم د هغې خوانه توپونه لګېږي او د هغې نه بې کوره شوي دي، نو که کوم مواد تقسیم شوي او زمونږ هغه ورونه خفه شوي په دی نو په دې خفه کېږي نه، ځکه دغه د تېر شوي ادارې د طرف نه هغه لیستونه دي او د هغې خلکو اولنی حق دی چې هغې ته خپل حق ورسېږي. خو انشاءالله اوس فیصله دا ده چې دغه شته خلکو ته دا کوم مواد میلاو شي، نور چې دی کمیسیون به ورته ټاکل کېږي، هغه به ګرځي، څوک چې مستحقین دي په دیوارو کې دي غرونو کې دي دغه ټولو به نومونه لیکل کېږي.
د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز یا توپچی بریدونه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو پښتون کې پیل شوي، نه هغوی پاکستان له دغو بریدونو منع کړ او نه هم تیرو افغان حکومتونو داسې کومه لاره چاره پیدا کړه چې د کونړ پر خاوره د پاکستاني پوځیانو د توپونو مخه ونیسي. تر دې دمه ډیورنډ کرښې ته څیرمه زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوي او هغوی نورو ځایونو ته کډوال شوي، کورونه ړنګ شوي، باغونه وچ شوي او ځمکې له حاصله وتلې دي. خو پاکستانیو چارواکو تر اوسه د یادو بریدونو د دوام او د هغه د لامل په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وایي په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته استول شوي دي، ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولی شي د امریکا او دریم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای پر ځای کولو په پلان کې شامل نه شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسناده وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هېواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختې تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپلو خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبره یې هره شیبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام اوس په صحیح پروګرام لرو، خو خبره دا ده چې منګه هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې، نه ورکه راولې ده. فقط منګه هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمینه برابره شي او د دې افغانستان څخه د وتلو په باره کې موږ سره کومک وشي، ځکه چې موږ هم موږ تر اوسه پورې پاتې، ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي، ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي، ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې وویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي، دا دوی په خطر کې اچوي او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو دا کولی شي د دریم هیواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي، څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې ډیری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی، له دغه هېواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو، د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل. بلخوا کوم کسان چې له افغانستان وتلي او یا هم د چارټر الوتکو په وسیله ویستل شوي په کومو هیوادونو کې چې اوس میشتي د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځانګړي ډول په قطر او پاکستان کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د اګست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,20,000 څخه زیات کسان له افغانستان ویستلی دي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 1/3 له افغانستان ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیه بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بېلابېلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې په ورستیو کې د افغانستان د پاسپورت د ریاست له یوې ښځینه کارکوونکي سره شغېدلی یو چې تازه د طالبانو له راتګ وروسته یې کار پیل کړی دی. البته پخوانی ماموره ده، خو د اوس وخت حال راسره شریکوي. خدا به وروسته واوري. له افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ راتلونکې اونۍ پیلېږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې دا پروازونه له نږدې 2 میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. نورحال د مجیب حبیبزی په راپور کې.
د کابل هوایی دهلیز لارې د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې را روانه اونۍ کې به بهر ته د کابل هوایی ډګر څخه د کارګو سوداګریز پروازونه د جلغوزو په لیږد پیل شي. د دغې خونې مرستیال محمد یونس مهمند د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په 3 تر 4 ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی چې له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 جای کې قرار درلودل، اوس په اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو 2 میاشتو که د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالۍ لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیا، پکتیکا، خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزي د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټنه جلغوزه یې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشتون په دلیل په کورني بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي یو سوداګر ګل حبیب ازادي راډیو ته وویل
دغه زرغونځي په تیر کول کې 2,00,000 روپۍ کې ماتې وو. هیڅ خلک په ځنګل کې وخوستې دي، په 1,500,000 په 1,500,000 10,000 ځنګل وخوستې دي. دا مزدیره د تکلیفینه یز دلته خرڅېږي په 1,00,000 د دغه د واجې نه ارزون شو چې لیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بار کوونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس 40 وړې او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیل شي. دا 2 ورځنی انتخابات د چک د اوسنی سریاسم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه په مرکزی موقعیت کې دي، او بخشي په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پښتنې شي چې هیڅ ګوند په غوسه اکثریت ترلاسه نه کړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت لاره هواره شي. عصمت سارون راپور لري.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات به د اوسنی صدر اعظم اندریو بابش شهرت و ازموي. نظر پښتنې شي چې بابش او د ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لښت او پیر وړاندې شي، خو له دې ډېر لرې دی چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچنی ګوندونه یعنی کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید دومره رایې ترلاسه نه کړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسئله ممکن د بابش ای این او ګوند اړباسي چې له سختو شي اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واک کې پاتې شي. بل احتمال داره چې حکومت د دوو لویو اپوزیسیونونو منځویو شي اړخو او منځویو کیڼ اړخو له لوري جوړ شي. نظر پوښتنې هم ښیي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. وشپېته کلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی په د تور ده چې له اروپایي جهادي څخه په نامناسب ډول سبسیډي اخیستې او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسه کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کاربندي اخیستې دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغې د تورونو کمپاین بللی دی. د ده د حکومت محبوبیت د نورو مسئلو تر څنګ د کرونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشۍ ای این او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2018 کال د انتخاباتو را په دېخوا په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوی جرګې لري چې یوه د استازو او بله سنا ده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقومندان دی. همداراز قوانین توشیح کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان پاسپورت ریاست چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د خلکو پر مخ تړل شوی و څو ورځې وړاندې پرانیستل شو او طالبانو ښځینه کارکوونکو ته هم اجازه ورکړه چې دغه ریاست ته د کار کولو لپاره لاړې شي. په دغه ریاست کې د ښځینه وو موجودیت او کار د مخکې په څیر دی که بدلون پکې راغلی دی؟ هیلې اسد د دې ریاست له یوې ښځینه مامورې سره خبرې کړې او په سر کې یې ترې د عمومي وضعیت په اړه معلومات غوښتي.
تاغه کوم بخشو کې د خزینه کارمندان سره یو ځای کار کوي، سریان سره کار کوي، هغه له ټول شوبې نه ټول څو په یو شوبه کې کار کوي. البته د موږ نظامیان بخش خزینه نظامیان جدا او ملکی کارمندان جدا او ملکی نظامی که وختل سي د خپل وظیفې ته ټول یو ځای کار کوي.
خزینه او نارینه او د شوبو بدلون د کار یو ځای والی د ستاسو په کارونو څومره تاثیر کړی دی؟
ولا ډیر بد تاثیر یې کړی ده، ډیر سرګردانی تاثیر ده. دا کوم ښځه بیچاره بې سواده دی، کوم یو باسواده دی، هغوی ډیر زر د خپل مشکل حل کوي. موږ ته وایي که صبر وکړه، موږ زو د خپل د خاوند نه یا د خپل ورور نه یا زوی نه اسناد راوړم، عکس هغې سره پاتې کېږي، بیا دوی راځي، بیا د خپل ادرس نه پوهېږي، نمبر د تلیفون نه پوهېږي، د خپل د پوستخانه جای نه پوهېږي. ډیر زیات مشکلات ده. د زمنه ده که مشکلات بیخي حل اوسېږي. یو ښځه د نسل د فیمن پښتنه کوي که ادرس د کور دی وای، بیچاره ایران پاتې کېږي که زه د کور ادرس سره کوم وایم. یو زړه ښځه بیچاره راځي، هغه د اقل د خپل هماغه تخلص نوم او سپیلنګ د خپل د نوم د خپل د شخصیت او د شیان تاریخ تولد دوی یو ورنه نه پوهېږي. هغه کوم نارینه که دوی سره راتله، موږ ته پخوا د موږ ټول مشکل حل اوسېده. ښځینه تم به ویلې کېنئ په چوکۍ باندې یو نفر نارینه موږ ته وړلی ده، ټول مشکلات یې موږ ته ویلې، ټول خبرې یې موږ ته ویلې، موږ زر زر هم دې ته کوو. وروسته که موږ په ورځ کې 50 دانې شپېته دانې دې ته کوو، اوس که موږ نوی کارونه هم شروع کړې، مطمئن یو که په ورځ کې 100 دانې دې ته وکړو، موږ ته زیات ده. بیا
چاپیریال څومره بدل دی ستا لپاره؟
ولا ډېر زیات تغییرات راغلی ده. دې لپاره کله که موږ په یو بخش کې وو، د موږ آمرین وو، ټیم لیدران وو، مدیران وو، هر څومره موږ مشکلات هم درلوده، عجلیک موږ آمرین نم کومک اخیسته، ټیم لیدر نم کومک اخیسته، د تخنیکي په برخه کې، د مراجعین په برخه کې، د کار په برخه کې، په ټولو ارسو کې موږ له هر چا نه مرسته غوښته، موږ سره یې کومک.
او ښځینه کارمندانې مو هماغسې عادي حالت کې لکه مخکې چې راتللې ټولې راځي که نه؟ شمېر یې کم شوی دی.
نه نه شمیر هم کم سوی ده او بعضې ستونزې نور هم لري که ورته هر لحظه هر نفر راځي که دا باید امارات اسلامي ده، تاسې باید با حجاب اوسېږئ. تاسې هېڅ الحمدلله تر اوسه خو په ریاست پاسپورټ کې داسې یو کوم کارمند یا کوم ښځه نه ده پیدا شوی که بې حجاب راسي، همیشه با حجاب و هر نفر راځي که حجاب مراعت وکړي، ماسک واچوي، پوزکي واخلي. موږ که دا د خپل خوله کې که ماسک اچوو، موږ مراجعین سره سره کم خبرې وکړو، موږ د مراجعین غږ سره کم واورو، موږ د خپل نور کارونه سره کم مخکې ویسو.
د افغانستان د پاسپورټ ریاست له یوې ښځینه مامورې څخه مو څرګندونې مو اورېدې. له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله هم سر ته رسېږي. البته زموږ خپرونې د سهار له و د ماښام تر اوسه پورې ادامه لري.